آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
په زابل کې د یرغمل شوو له ډلې 19 خوشې شول. ولسمشر محمد اشرف غنی وی د 19 برمته شوو کسانو د آزادولو لپاره مو پیسې او یا هم نور بندیان نه دي آزاد کړي. او ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان حکومت په بلنه افغانستان ته راشي. درمن اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ماخوانی خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه واوري. په کابل کې د متحده عربی اماراتو 16 فیر وایي چې دا خبره ناسمه ده چې متحده عربی اماراتو نه وستل شوي افغان تجاران د سیاسي ملحوظاتو له کبله استل شوي. د ختیځو ولایتونو د نظامیانو د درملنې لپاره سل بستریز روغتون جوړ شوی او د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سبا کابل ته سفر کوي. رپورټونه عمره کې ورساوري. اوس په مکه د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نو شباشنا او حسیب الکوزی درته وړاندې کوو.
په زابل کې د غمل سویو لډلې نونس آزاد سوی دي. درې میاشتې مخکې یو دیش افغان مسافر چې د ایران څخه افغانستان ته راستنه سوی و د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر ناپیژاندو وسلوالو له خپلو موټرو سره څخه کښته کړل او نامعلوم ځای ته یې یووړل. سیمه ییز چارواکي وایي نن له هغې ډلې څخه نونس برمده سوي بیرته آزاد سوي دي. داسې اوازې خپرې سوې چې ګوني افغان حکومت د طالبانو مشران آزاد کړي دي او پیسې ورکړي دي چې دغه کسان آزاد سي، خو افغان ولسمشر دغه تورونه رد کړل. ولسمشر غني داسې وویل:
هیڅ نوه پیسې ورکول سوي نه دي. دوم، هیڅ نوه فردی که به اساس جرم و تثبیت جرم در محاکم افغانستان امروز در زندان باشه مبادله نشد.
په این حال کې د اجرایه ریاست دویم رستیال محمد محقق هم وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګوندې 19 خوشې سوي مسافر دي له وسلوالو سره تبادله سوي وي. محمد محقق نن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د 19 مسافرو خوشي کېدل تایید کړل او هیله څرګنده کړه چې پاتې کسان به هم ژر آزاد سي.
د بادغیس ولایتي شورا مشر وایي چې افغان سرتیري د دې ولایت د جوان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره چمتووالی په حالت کې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مشر بهاءالدین قدس ازادۍ راډیو ته وویل چې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه د جوان ولسوالۍ په 25 کیلومتره کې ځای په ځای شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي. وسلوال مخالفینو دوه شپې وړاندې دغه ولسوالۍ د یوې حملې په ترڅ کې ونیوله چې دا مهال د وسلوال مخالفینو په ولکه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت وویل چې په 2 ساعتونو کې به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه افغانستان ته ولاړ سي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان له صدر اعظم سره د سولې د ټینګښت او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي د سولې د خبرو څخه د ملاتړ په نیت کابل ته ورځي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سه شنبه په ورځ افغانستان ته ولاړ سي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې کولی سي د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یو خبري سوي خبر پاڼې کې راغلي دي چې ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز، لوی درسي اسرائیل شریف په ګډون یو شمېر نور دولتي چارواکي هم شامل دي.
نن د دوشنبه په ورځ هم د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایی الوتکو په یمن کې د حوثي اخیانو په اهدافو بمباری کړي. دغه بمباری په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی یو ورځ وروسته د بشري ملوزاتو پر بنسټ اوربان نافذ شي. جت الوتکو د صدا سیمه چې د عربستان سره سرحد کې موقعیت لري بمباری کړی ده، او د غرازی په جنوب ختیز کې د تایز په سیمه بمباری کړي، او د تیلو پر تولیدونکو ولایت ماری باندې هم هوایی بمباری شوی دی. د سعودي عربستان او امریکا چارواکو تیره اونۍ د اوربند اعلان وکړ چې د یمن خلکو ته خواړه، درمل، تیل او نور مواد ور ورسول شي. حوثی اخیانو د یکشنبه په ورځ ویل چې دوی دغه پلان منلې دی، او اوربند به رسمن سبا د سه شنبه په ورځ نافذ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د ناتو عمومي منشي جنس ټولټنبرګ پر روسیه باندې تور لګولې دي چې په اوکراین کې د موجود اوربند څخه سرغړونه کړي، او په اوکراین کې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو ته نظامي مرستې ورکوي. ښاغلی ټولټنبرګ په بروسلز کې د وینا پر مهال وویل چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په ګډې سره د سیمه کې د روسیې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، او د اوکراین په ختیځ کې بیا توپونه، ټانکونه، مهمات، د هوایی دفاع سیستمونه چې د روسیې مربوط دي بلتون غوښتونکو ځواکونو ته ورکول کیږي. د غراز دغو ځواکونو ته ښوونه او روزنه هم د روسیې لخوا ورکول کیږي. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې خپل ارزیابي اعلانوي چې ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د سوچي ښار ته د سې شنبې پورې سفر وکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ښاغلی کیری به د پوتین سره د اوکراین پر بحران او په منځني ختیځ کې د روانو شخړو په اړه خبرې وکړي. روسیه د لویدیز تورونه رد کړي دي چې وایي د اوکراین په شخړه کې لاس لري.
جنوبی کوریا د یوې تحت البحری بیړۍ نه د شمالي کوریا د مزایلو د ازموینې په حق له اندېښنې څرګندې کړې دي، او دا اقدام یو جدي او د اندېښنې وړ بللې دی. جنوبی کوریا د شمالي کوریا نه وغوښتل چې په دې برخه کې د پرمختګ هلې ځلې ودرئ. شمالي کوریا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اوبو لاندې یو بالستیکي توغندی ازمویلې دی، خو د دې ازموینې دقیق وخت، ځای او نیټه یې نه ده په ډاګه کړې، او نه یې د توغندي د واټن په حق له جزئیات خپاره کړل. د شمالي کوریا د اوبو لاندې د بیړۍ د زوړوالي په خاطر چې پخوانی ټکنالوژي استعمالي د چارو کارپوهان د شمالي کوریا د اوبو لاندې میزایلو د پرمختګ په حق له بیلابیل نظریات لري. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایان کیمن سوینګ د شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دوی په دې باور دي چې شمالي کوریا به په راتلونکو 4-5 کلونو کې د اوبو لاندې بیړۍ نه د توغندیو د ویشتلو ټکنالوژۍ ته انکشاف ورکړي. خو د دفاع وزارت یو نامعلومه چارواکي نن د دوشنبه په ورځ وویل چې شمالي کوریا کولی شي چې په راتلونکو 2-3 کلونو کې د اوبو لاندې د بیړۍ جوړې کړي چې بالستیکي توغندي توغول شي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسیس هولاند پرون د یکشنبه په ماښام کیوبا ته ورسېدی، او لومړی فرانسوي ولسمشر دی چې د کیوبا کمونیستي واته سفر کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی هولاند د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره نن د دوشنبه په ورځ وګوري. ښاغلی کاسترو نن د دوشنبه په ورځ د ایټالیا نه د یو سفر نه راستنېږي. هغه په واتیکان کې د کاتولیکو عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سره وکتل. ښاغلی هولاند د ولسمشر اوباما د حکومت د اعلان وروسته چې د ډسمبر په میاشت کې ویل چې امریکا غواړي د کیوبا سره د 15 لسیزو پر اړیکو باندې د سره غور وکړي او یو نوی فصل پرانیزي، لومړنی لویدیزي مشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. خو فرانسا د امریکا په شان پر کیوبا باندې تجارتي بندیزونه نه لري. دواړه هیوادونه تقریبا 400 میلیونه ډالر تجارتي معاملې لري. ښاغلی هولاند د کریبین د سیمې د 15 هیوادونو په سفر تللی دی، او کیوبا وروستی هیواد دی چې نوموړی په دې سفر کې ورځي.
ملګری ملتونه وایي چې په جنوبی سودان کې نږدې 3000 خلک د ژوند مهمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، ځکه په سیمه کې جګړه د دې سبب شوې ده چې د ژغورنې او مرستې ډلې د سیمې نه ووځي. نړیوال مرستندوی ډلې وروسته له هغه نه د سیمې نه ووتلې چې د یاغي ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د جنوبی سودان تشدد د دې سبب شوی دی چې 3000 خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شي. نن د دوشنبه په ورځ ملګرو ملتونو وویل چې ټول غیر دولتي او ملګرو ملتونو سازمانونو د لرې د خارګوټي او نور سیمونه خپل کارکونکو ایستلی دي.
او سرویګانې شي چې د پولند اوسنۍ ولسمشر به د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې دویم راسي، او لومړی مقام به د دغه هیواد محافظه کار ګوند مشر او د اوسنۍ ولسمشر سیال اندرزیج دودا وګټي. دغه سروې نتایج چې د پولند د ملي مطبوعاتو لخوا تر سره سوې څو شېبې وروسته لاغنه اعلان سوه چې د رایو مرکزونه وتړل سول. د سروې په نتایجو کې راغلی دي چې ښاغلي دودا د رایو 15% ګټي او اوسنی جمهور رئیس ښاغلی کوموراسکي 2% رایې ګټي. تر اوسه پورې هیڅ رسمي نتایج نه دي اعلان سوي، خو که نتایج د سروې په شان وي نو د دواړو کاندیدانو تر منځ به د مې په 24مه نیټه دویم ځلي انتخابات وسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مکه د روان پروګرام لومړی رپورت ته په کابل کې د متحده عربی اماراتو شارزفیر وایي چې دا خبره ناسمه ده چې متحده عربی اماراتو نه ویستل شوي افغان تجاران د سیاسي ملحوظاتو له کبله ایستل شوي دي. نور تفصیل به د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم گل ساروان پر رپورت کې باورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د عربي متحده اماراتو د سفارت شازدافیر دغه وزارت ته ورغوښتی او د عربي متحده اماراتو نه د شپږ سوه په شاوخوا کې د هغو افغانانو چې ویل کیږي په سوداګرۍ بوختو د ویستو په تړاوي اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د عربي متحده اماراتو شازدافیر ویلي چې رسنیو په دې تړاو ناسم راپور خپور کړی او له عربي متحده اماراتو نه د سیاسي ملحوظاتو په مخه څوک نه دي ویستل شوي، بلکې یو تعداد افغانان د حقوقي مسایلو له امله له اماراتو ویستل شوي دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق بیا په دې تړاو داسې وایي:
یک کار بسیار غیر منتظره و خلاف قوانین بین المللي
دا یو بیړنۍ د تمې خلاف د نړیوالو قوانینو په خلاف او د اماراتو او افغانستان ترمنځ د هوکړو خلاف کارو. وړاندوینه ښیي چې افغان سوداګر ته تر 11 میلیارد ډالر پورې زیان اوښتی دی او دا هیڅ د منلو وړ نه ده.
د سوداګرۍ وزارت وایي مسافر قوقندي وایي دوی تلانه ده معلومه چې ولې له اماراتو دوی وستل شوي دي.
لا تر اوسه دقیق نه ده، مطمئنه سوداګر هم دي او کېدای شي عادي کارکوونکي هم اوسي.
په خپل هغه سوداګر چې له اماراتو وستل شوي دي هم په دې نه پوهیږي چې د دوی د وستو او د سوداګرۍ د مخنیوي لاملې په اماراتو کې څه دی.
هلته د تجارت لپاره تللی وم، دوکان مو درلود. ما ته سفارت زنګ ووهو، سفارت ته ورغلم، زما ویزه لغوه کړه، دوکان پیسې هر سال ته پاتې شول.
د افغانستان سوداګریزو تاق بیا وایي دوی له اماراتو نه د دغو افغانانو په ویستنې او د موضوع په تړاو معلومات نه لري. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي وویل نه د بهرنیو چارو وزارت او نه هم افغان سفارت په اماراتو کې دوی ته څه ویلي دي.
منګا ته رسمي کومه اطلاع چې منګا الته بزنس کونسل لرو او وتاق تجارت لرو، دا دوستان چې داسې پر نشراتو کې ویل کېږي چې شپږ سوه نفر دي، په تعصب سره چې موږ سره دقیقه اطلاع نشته دي او منګا ته دقیقه اطلاع تر اوسه پورې نه ده راکړل شوې او ثبت و راجستر هم نه دي. خو په هر صورت افغانان دي چې دا ایستل کېږي او غیر قانوني ایستل کېږي او بدون د کم جرم ایستل کېږي، دا زما د نظر نه دا یو تجارتي برخورد
د افغانستان د سوداګرۍ خونی وایي له 2500 سوداګر چې په اماراتو کې پانګونه کړې دي راجستر دي، خو په ورته وخت کې د وړې سوداګرۍ زرګون افغانان هم په اماراتو کې په کار بوخت دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف سبا کابل ته راځي. دا د نواز شریف د 2014 کال د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته د لومړي وزیر په توګه افغانستان ته د هغه دوم سفر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر کال پاکستان ته سفر کړی او پرله پسې ټینګار کړی چې په سیمه کې د امنیت لپاره د ګاونډي هیواد مرسته ته ضرورت لري. نظرانه یوسفزی د دواړو هیوادونو د اړیکو په سیمه ییزې اغیزې باندې یو رپورت برابر کړی چې په ګټه یاورو.
د پاکستان د پېښور په ښار کې د 14 دسمبر په خونځي د برید نه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. د دغه حملې نه وروسته چې پکې 150 تنه وجلې شول، چې زیاتره یې ماشومانو، د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته پرله پسې سفرونه کړي دي. د پاکستان حکومت او پوځ هم ویل دي چې په طالبانو یې فشار زیات کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی. پاکستان ادعا کوي چې د ضرب عضب په عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې 8 میاشتې مخکې پیل کړی دی، په سلګونو طالبان په نښه کړي دي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د لومړي وزیر د اوسنی سفر مهم ټکی دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر او د پوز لوی درستیز یو ځای کابل ته سفر کوي.
او د سره بیا د فوج مشر جنرال رئیس شریف هم ملګری دی، نو دوی دواړه چې یو ځای ځي نو دا ظاهره شوله چې دوی چې څه خبرې کوي څه فیصلې کوي نو دواړه پاری کې شامل وي، دواړه به بیا هغه فیصلې عملي کوي. او دا د افغانستان حکومت اکثر خواهش وي، مخکې حامد کرزی او اوس اشرف غنی هغوی دا وایي چې موږ غواړو چې د پاکستان د سیول حکومت او د فوج مشران دواړو سره یو ځای وګورو. دا هغوی دا فکر کوي چې پاکستان کې فوج ډېر مضبوط دی، نو د هغوی سره هم د افغانستان د مسلې په هکله خبرې پکار دي.
هغه زیاتوي چې پاکستان په طالبانو د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو لپاره فشار زیات کړی دی، خو وایي چې د سولې په خبرو اترو کې د اشرف غنی سره په هیواد کې دننه نور لوړ پوړي چارواکي ملګرتیا نه کوي او دا د دواړو هیوادونو د سولې د لارې خنډ دی.
اشرف غنی خو غواړي چې اړیکې ښې شي، خو اخلاصمند سړی وي، خو دوی وایي چې لاندې چې کوم د حکومت چارواکي دي یا د پولیسو سره خوښه افغانستان دی حکومت خلق د فوج د پولیس د ملیشه هغه مکمل تعاون نه کوي. همدارنګه زه فکر کوم چې افغانستان حکومت هم دا امیدو چې پاکستان به طالبان رضا کی او د مارچ په لومړۍ هفته کې بعد د یو بل سره خبرې شروع شي خو هغه کار نه شوی.
په سیمه کې د سولې لپاره د گاونډي هیوادونو د یو بل سره مرسته ضروری ده، هرڅو چې د پاکستان او افغانستان په تاریخ کې اړیکې خې نه دي پاتې شوې، خو اوس دواړه هیوادونه وایي چې هغوی کوشش کوي چې د سولې لپاره د یو بل ملاتړ وکړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو فیض ځلاند وایي چې د پاکستان او افغانستان په ورستیو کې په تګ راتګ کې زیاتوالی په سیمه کې د سولې لپاره ډیر زیات مهم دی. هغه وایي چې د یو بل سره چې څومره خبرې اترې زیاتې وي همره د مسلو د حل لاره برابرېږي.
افغان حکومت او پاکستان حکومت لا هم په ډیرو مسایلو کې یو دی بل سره جوړ نه دي، یو دی بل سره لا دوی ګډ تفاهم ته نه دي رسیدلي. د مثال په ډول د سولې خبرې، د اقتصادي مزید خبرې، د واګتا او دارنګا منځنۍ اسیا ته د پاکستان د سامان لا رسیدل، د هندستان او د پاکستان اغیز د افغانستان په کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګډو عملیاتو یا نه عملیاتو ترسره کول، طالبانو د زالو او د غوډي پټنې ځایونو لمن ځولل په پاکستان کې، په دغو مسایلو باندې د هوکړې د رسیدو لپاره پاکستان او افغانستان ګډ مشران دوی د باور د فضا رامنځته کولو لپاره حتمي او لازمي وخت ضرورت لري. او دا وخت په دغه شکل تګ راتګ باندې کېدای شي د ګډو ناستو او ګډو ستونزو او ډیپلوماټیکو چارو په پیاوړتیا باندې ترلاسه شي.
د پاکستان د افغانستان په درنی سیاست کې مداخله او د طالبانو د ملاتړ تورونه هغه مسایل دي چې ډیر وخت به وغاړي چې افغانان په پاکستان باور وکړي چې پاکستان د سولې لپاره په نیک نیت کار کوي. فیزلاند وایي چې باید مونږ د مثبتو نتایجو لپاره د زغم نه کار واخلو،
باید یو څه زغم او صبر غاړه کېږدو. مسایل په وخت باندې حلېږي، مسایل وخت ضرورت لري، اړتیا لري چې باید ملتونه ولسونه سیاسیون هغوی کافي وخت وباسي تر څو وکولی شي ځینې مهم مسایل حل کړي. شپږو نسیزو د لانجو د ختمولو لپاره مونږ کم از کم یو لسیزې ته اړتیا لرو.
د پاکستان او افغانستان په مشرانو د امریکا برسیره اوس د چین فشار هم موجود دی چې په سیمه کې د سولې لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. د چارو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د ولسمشر غنی د راتګ نه وروسته د هغه لخوا د پاکستان سره د سولې هلې ځلې زیاتې شوې دي. اوس دغه ته پاکستان څنګه ځواب وایي دا به په راتلونکي کې معلوم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم ساتپام د بل رپورت اوریدو تر راګرځوم. د ختیځ ولایتونو د نظامیانو د درملنې لپاره سل بستري زروختون جوړ شوی چې د چارواکو په وینا د غروختون په سیمه کې د تجهیزاتو لپاره بیساره دی. خبريال زبیح الله غازی رپورت راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د غنوی جوړ شوی نظامی روختون به د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو د جګړې ذکر خټپې شو او سرتیرو ته د خې درملنې لار برابر کړي. دغه سل بستریز روختون د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو په لوی انګړ کې جوړ شوی چې د تیرو دوه کلونو راهیسې په کار روانو. د ملي دفاع وزارت د روغتیایي چارو قومندان تورن جنرال عبدالرازق سیاوش د دغه روختون پرانیستي ترغلی او خبریالانو ته وویل چې دغه لوی روغتیایي مرکز د تجهیزاتو لپاره په سیمه کې بساره ده.
دغه روختون د 15 ملیون امریکایي ډالرو په لګښت په دوه کلونو کې آباد شوی دی. د دغه روختون تجهیزات د دنیا د نامتو کمپنیو څخه رانیول شوی او له مبالغې پرته وایم چې د سیمې په کچه دغه روختون په طبي وسایلو او کمپیوټرای سیستم سنبال دی.
د دغه لوی روختون لګښت د امریکا متحده ایالاتو غور کړی دی. د دفاع وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي دا هم ویل چې په تازه جوړ شوی نظامی روختون کې ګډ امنیتي ځواکونه او د لوی او پیخو په وخت ملکی خلک هم تداوي کیږي.
ملي پولیس او امنیت به دغه تخپل ټپیان تداوي کوي او همدارنګه خطرناک ناروغان او یا هم د لوی پیخو پر وخت ټپی شوي کسان به تداوي کیږي. مثلا د ځانمرګي برید پر وخت یا هم کوم لوی طبیعي پیښه رامنځته کیږي په دغه وخت کې د زون په کچه دغه روغتون یې په خدمت کې دی.
که څه هم له دې وړاندې د افغانستان په څلورو نورو زونونو کې ورته روغتونونه جوړ شوي خو د ختیځ په کچه د نظامیانو لپاره دغه لوی روغتون به د ډیرو په باور ګڼې ستونزې راکمې کړي. په ختیځون کې د 201 سیلاب قل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وای په خوابه ګڼو سرتیرو د جګړې پولیسو کې زکه خپل ژوند بایله چې په وخت درملنه نه کیدل خو اوس به دا ستونزه راکم شي.
نورستان د ګل سرق نه موږ په زخمی راوړ تر څلور ساعت اسداباد ته دی. اسداباد نه به یو کومک اولیا ور سره وشو بیا ممراو نګرار ته بیا هم د نګرار نه انتقاله وو 400 بستر ته. ګرچی دلته د موږ سره د لغمان، کونړ، نورستان، سلطامی ریاستونو کو عاجل مریضانی دی منگا وقت کو ما که اولیه و سرکره ایده خو بیام دی منگ مشکلات بیخی دیرون.
پا ختیز ولایتونو که زایی خلق و روختیای مسئولین وی لادی و روسته با دی ملکی روختونونو چاریم یو سر اسمیشه و دی دوی پا درملانه بخاقی زو کی. که چه هم پا افغانستان که دی نظامی تلفاتو شمیره لا هم پا لوڑا کچه که دا خو پا دا غبرخه که دی مجهز روختونونو جوڑی دل با دا دیرو پا باورستونزی را کمی کی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. د افغانستان په روانه جګړه کې د حکومت په مخالفینو د خارجي جنگیالیو اغیز څه دی؟ خارجي جنگیالی څوک دی چې په افغانستان کې جنگیږي؟ د خبر اترو گفته شنود د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. نظر او پوښتنې کولای شئ چې د فیسبوک له لارې هم موږ سره شریکې کړئ او همدارنګه د تلیفون د شمیرې له طریقه هم کولای شئ چې پوښتنې او اندېښنې په دې باب د میلمنو سره شریکې کړئ. درنو اوریدونکو په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
زابل کې د رغمل سویو لډلې څخه نن اسکاسې آزاد سوي دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر وایي چې افغان سرتیری د ولایت د چوبان ولسوالۍ د بیرتنیول د پاره د چمتووالي په حالت کې دي. تاکه سره چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه افغانستان ته ولاړ سي، د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان د صدر اعظم سره د سولې د ټینګښت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي جنس سټولتنبرګ په روسیه باندې تور لګولی دی چې په یوکراین کې د موجود اوربند څخه سرغړونه کړې ده او په یوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ته نظامي مرستې ورکوي. نن د دوشنبې په ورځ هم د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي الوتکو په یمن کې د روسیې اخیانو پر اهدافو باندې بمباري وکړې. دغه بمباري په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې یوه ورځ وروسته د بشري ملحوظاتو پر بنسټ اوربند نافذ سي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسیس اولاندې پرون د یکشنبې په ماښام کیوبا ته ورسېدی او لومړی فرانسوي ولسمشر دی چې د کیوبا کمونیست هیواد سفر کوي. جنوبي کوریا د یوې تحت البحري بیړۍ څخه د شمالي کوریا د میزایلونو د ازموینې په هکله اندېښنې څرګندې کړې دي او د اقلام یو جدي او تشویش پارونکي اقدام ګڼلی دی. جنوبي کوریا د شمالي کوریا څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د پرمختګ هلې ځلې ودروي. ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې نږدې 300,000 خلک د ژوند مهمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، ځکه په سیمه کې جګړه د دې سبب شوې ده چې د ژغورنې او مرستې ډلې د سیمې څخه ووځي. او سرویګانې ښیي چې د پولنډ اوسنۍ ولسمشر به د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې دویم راسي او لومړی مقام به د دغه هیواد د محافظه کاره ګوند مشر او د اوسنۍ ولسمشر سیال اندرزیچ دودا وګټي. دغه سروې نتایج چې د پولنډ د ملي مطبوعاتو لخوا ترسره سوي څو شېبې وروسته لاغن اعلان شول چې د رای مرکزونه وتړل شول. د سروې په نتایجو کې راغلي دي چې ښاغلي دودا د رایو 50% ګټي او اوسنۍ جمهور رئیس ښاغلي کوموراسکي 20% رای ګټي.
قدر مناوبیدون کنیم ساعت خبری خبرونه پم دیزی پای تاو رسیده پا چولان رو شیبو که ده داری پروگرام ده نالی ده تازه خبرونه او رپورتون سر پیلیگی او رپسی ده خبر و اتر و گفت و شنید پروگرام او ریچی موضوع تا سر شریک شوه چه بحران جنگیلی پا افغانستان که چوگ دی جرم آوریدون که تربیام پلوی الله سپارم شپی و رازم نیک مرخم.